امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم نن د شنبه ورځ ده او د 1304 نوې مریض کال د قوس ومه ده چې 2015 میلادي کال د نومبر د 18 منټه سره سمون خوري د مهمو خبرونو غټ ټکی
د بنگلاديش د پنځشنبه د ورځې د بریټ مسولیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه خستې دي د امریکا د شیکاګو د شهر په مرکزی برخه کې په سلګونو مزیره کوونکو د مغازو لارې بندي کړې دي او د نایجیریا په دویم ستر شهر کانو کې ځانمرګ بریټ یې وشکاسه وژلي
دا وخت په واشنگتن کې د مخوستن اتنیوی بجې دي او په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي په دې خپرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو یوه تازه احصایه ښیي چې په افریقا کې د ایډز په ناروغۍ اوس هم یو زیات شمیر ځوانان مري د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند د جمعې په ورځ په پاریس کې په ځانګړو مراسمو کې ګډون کوي چې د پاریس د حملو د قربانیانو په احترام جوړ شوی دی او د دوشنبه په ورځ په پاریس کې د نړۍ د چاپیریال د بدلون په باب یوه عالي غونډه جوړیږي چې د یو سل نهه اتیا هیوادونو د حکومت او دولت مشران پکې ګډون کوي لومړی له حاسب الکوزي نه خبرونه واورئ
د ترکیه او روسیه ترمنځ پروند جمعې پورې هم لفظي جګړې ادامه درلودله د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان مسکو ته خبرداري ورکړي چې د اور سره دی لوبي نه کوي د ترکیه په شمال ختیځ کې د بیبوټ په ښار کې اردوان روسیه په دې تور نه کړه چې د اسلامي دولت سره د مبارزې په پلمه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د مخالفینو په پنښکولو سره د اور سره لوبي کوي شاغل اردوان زیاته کړه چې روسیه په غیر مسؤوله توګه د سوریې د نن تجارتي فعالیتونو او د بشري مرستو ډلې په نښکې روسیه د سې شنبه د پیښو وروسته چې ترکیه د روسیې یو جټل وټک وویشتل او راوای چوله په قهر سره خبرګون سرګند کې او د دواړو هیوادونو ترمن د اړیکو د خرابې خبرداري ورکړ د کار دی به نړیوال شخړې درامنځته کېدو اندیښنې پیدا کړې ترکیه وایي چې روسیه الوتکه هوایی قلمرو ته ننوتی و خو روسیه بیا وایي چې الوتکه د سوریه په قلمرو کې و د نایجیریا په دویم ستر شهر کانو کې په یوې ځانمرګ حملې کې لږ تر لږه یو ویشت کسه وژل سوي او په لسګونو تنه نور ټپیان سوي دي چارواکي وایي چې یو ځانمرګ برید کوونکي د شیعه مسلمانانو په یو مارش کې ځانته انفجار ورکړ او زیات شمیر خلک یې وژل او ټپیان یې کړل په سلګونو شیعه مسلمانان د کانو د ښار څخه د زریا تر ښاره پورې چې یو تاریخي اسلامي ښار بلل کیږي مارش یې کوي چې برید پر وسو دویم ځانمرګ د بریټ څخه مخکې ونیول سو او ستایقات ځینې کیږي تر اوسه چا د دې بریټ مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی خو شک د بوکو حرام پر افراطي ډلې راځي ځکه په تیرو شپږو کلونو کې په دغه هیواد کې دغه راز بریدونه کړي دي د امریکا د کلورادو د ایالت د کلورادو سپرینګ په ښار کې پولیسو هغه کس نیولې دي چې د پلان پیرن هوډ په نامه په یو روغتیایي مرکز کې برید وکړي پولیسو ویلي دي چې په برید کې د پولیسو څلور افسران او ځینې ملکیان چې شمیر یې معلوم نه دی ټپیان سوي دي پولیسو سیمه محاصره کړې ده د برید کوونکي او پولیسو ترمنځ څو ساعت نښتې وسوې پولیسو مطبوعاتو ته ویلي دي چې د برید د سیمې څخه دی لیرې ګرځي په امریکا کې د سوریه د مهاجرو د منلو طرفدارانو خپل کمپاین ته زور ورکړی دی دوی غواړي چې په امریکا کې د دغو مهاجرو د میشتولو لپاره د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي یوه نوې سروې ښیي چې د امریکا تر نیمایي ډیر خلک د سوریه د مهاجرینو د قبلولو سره مخالفت کوي د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې په 2018 کال کې به لږ تر لږه 10,000 سوریایي مهاجر ومني د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویلي دي چې د 2018 کال د اکتوبر د میاشتې نه راپه دیخوا تر اوسه امریکا تر 2200 ډیر سوریایي مهاجر منلی دي اسرائیل ویلی دی چې د یوې نړیوالې ماسیې لپاره به په دوبۍ کې د خپل ډیپلوماتیک ماموریت دفتر پرانیزي. دا به لومړی ځل وي چې د اسرائیل یو دفتر به په اماراتو کې پرانیستل کیږي. اسرائیلي ډیپلوماتانو پرون د اسرائیلي ورځپاڼې هرتز دا خبره تایید کړه. د اسرائیل ډیپلوماتانو ویلي دي چې د بیا تولیدونکي انرژي د نړیوالې مؤسسې لپاره د اسرائیل ماموریت د چمتو کېدو په آخري مراحلو کې دی. د اماراتو چارواکو په دوبۍ کې د اسرائیلو د ماموریت د دفتر د پرانیستلو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. اسرائیلي چارواکو ویلي دي چې دغه ډیپلوماتیک ماموریت به یوازې او یوازې د بیا تولیدونکي انرژي د نړیوالې مؤسسې دپاره وي او د اسرائیل او اماراتو ترمنځ د اړیکو په برخه کې به کوم نقش ونه لوبوي. اسرائیل د مصر او اردن نه پرته د خپلو نورو ګاونډیو هیوادونو سره رسمي ډیپلوماتیکي اړیکې نه لري. د امریکا د شیکاګو د ښار په مرکزی برخه کې په سلګونو مظاهره کوونکو د مغازو لاري او سړکونه بند کړي دي چې د هغه تورپوستي د قضیې په هکله احتجاج وکړي چې پروسه شکال یو سپین پوستي پولیس وویشتي او ویې وژي. مظاهره کوونکي د ښار په منصوبینو باندې ځکه په غوسه دي چې د دوی په وینا د قضیه سمه نه ده څیړلې. سیاستمدار او د مدني حقوقو فعال جی سی جاکسن د مارش مشري کوله. دغه مظاهره په داسې حال کې کیږي چې په امریکا کې د شکرانې ورځ لمانځل کیږي او معمولا ډیره مصروف ورځ وي او زیات شمیر خلک مغازو ته د سودا د اخیستو دپاره ځي. د 2014 کال د اکتوبر پر 16 نیټه 18 کلن لیکوان مکډانل د پولیسو لخوا 16 ځلې وویشتل سو. د سه شنبې په ورځ محکمې امر وکړي چې د پیښې ویډیو دې خپره سي. په ویډیو کې ښودل کیږي چې د پولیسو غړی وان ډیک مکډانل سره لدی چې پر مځکه لویدلی وي بیا هم ولي. د ویډیو د خپرېدو سره سم پولیسو ډون ډیک د قتل په الزام ونیوي. او د بنګلاديش د پنځشنبې د ورځې د برید مسولیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی دی. په امریکا کې ډیره د سایډ انټلیجنس په نامه یو مؤسسه چې د سختدریزو اسلامي ډلو انټرنیټي فعالیتونه څاري رپورټ ورکوي چې د اسلامي دولت ډلې د دغه برید مسولیت په غاړه اخیستی دی. وسلوالو د پنځشنبې په ورځ د شیعهګانو په یو مسجد کې ډزې وکړې. یو کس یې ووژي او درې تنه نور یې ټپیان کړ. په دغه برید کې د مسجد امام وژل شوی دی. د بنګلاديش دولتي تلویزیون ویلي دي چې درې تنه ټپیان شوي دي. د دغه برید نه وروسته په بنګلاديش کې د اسلامي سختریزو کسانو د فعالیتونو په هکله اندېښنې زیاتې شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا د امریکا غاک واشنگتن د مخستان اتباجی او ودرش دقیقی دی. په یو نوی احصایه کې چې د ملګرو ملتونو د ایډز ناروغۍ ادارې سرته رسولې ده، په افریقا کې د ایډز ناروغۍ په باب یو خطرناک معلومات لاسته راغلی دي. په دې کې د ځوانانو د مړینې زیاتوالی، نوي میکروبونه او د ماشومانو کم معاینه کېدل شامل دي. پام وکړئ، د خبریالې انیتا پاول رپورټ ته چې له جهانسبرګ نه موږ ته رالیږلی دی.
د ایډز ناروغي وست افریقا د تنکی ځوانانو د مړینې لوی علت دی. د دغې ناروغۍ متخصصان وایي دا د هغې مبارزه پوره ناکامي ده چې د دغې یو ویروس په خلاف کې ده. د 2000 کال نه راپه دې خوا په درسته نړۍ کې د ایچ آی وی په علت د تنکی ځوانانو مړینه درې برابره شوې ده. ملګرو ملتونو په دې وروستیو وختو کې په جوهانسبرګ کې دغه او نوره نارامه کوونکې ډاټا یې وړاندې کړله، په داسې حال کې چې دا په ماشومانو کې د ایډز د ناروغۍ په باره کې د نړیوالې نوې احصایه یوه برخه ده. په دغه رپورټ کې دا هم څرګنده شوې ده چې په نړیواله سطح د ټولو ماشومانو څخه کم نیمایي د ایچ آی وی لپاره معاینه شوې دي. په دغه رپورت کې ځینې تشویق کوونکي خبرونه هم یاد شوي دي، په داسې حال کې چې د 2000 کال نه راپه دې خوا په افریقا کې نوې میکروب 40% او 15 کلونو په موده کې د ایډز د ناروغۍ په ارتباط 40% مړینه کمه شوې ده. ملګرو ملتونو دا رپورټ هم ورکړی دی چې له مور نه ماشوم ته د دغې ویروس د انتقال په مخنیوي کې نړیواله کامیابي لاسته راغلې ده. د ختیځ او جنوبي افریقا لپاره د ملګرو ملتونو د سمایز مرستې د ټیم د رئیس مرستیال ډاکټر پیری سونسی ان وای:
د فیس اوف اور فیلر ار چلډرن ان اډولیسنت. ویز ار د فیس اوف اور فیلر.
زمنګ د ناکامۍ آل خماشومان او تنکی ځوانان دي. دوی زمنګ د ناکامۍ اساس ته ځکه نو وس د دغه واقعیت په څرګندولو سره موږ د وخت په تقاتو کې واقعو، موږ د بری په څلور لارو کې واقعو، موږ ښه کار کړی دی، موږ د فرصتونو په څلور لارو کې واقعو، ځکه نو موږ ټول د دغه نوي نوښتونه ولیدل، موږ په درو درملو کې ټول دغه پرمختګونه ولیدل، مګر موږ د ستونزو او جدي ستونزو په څلور لارو کې هم واقعو. دغه رپورټ وایي د نړۍ نیمایي تنکي ځوانان چې ایچ آی وی ویروس لري عمرونه یې د 15 او 19 کلونو ترمنځ دي. دوی په جنوبي افریقا، نایجیریا، موزمبیق، کینیا، تنزانیا او هند کې ژوند کوي. کریک میکلور چې د یونیسف رئیس او د ایچ آی وی او ایډز د ناروغۍ د چارو مشر دی وایي اکثره تنکي ځوانان چې مري په دغه ناروغۍ باندې سترګې پټوي. له دې حقیقت نه څرګندېږي چې دا یوه وژونکې ناروغي ده او حکومتونو او د مرستو د رسولو د درو درملو په پلانونو کې د مخنیوي وړ اقداماتو کې نقص دی. میک کلور وایي
Most of the AIDS related adolescent deaths are among those that were born with HIV and received no diagnosis.
هغه تنکي ځوانان چې د ایډز له ناروغۍ نمري هغه دي چې د ایچ آی وی د وایروس سره پیدا شوی دي او تشخیص نه ده شوی یا علاج نه ده شوی یا هغه ماشومان دي چې تشخیص شوی دي او دارو درمل کیږي، مګر کله چې دوی د ځوانۍ مشکلې دورې ته داخليږي نو ورځنۍ څارنې مشکله ده. نو په انتقالي دوره کې چې هغه د ماشومتوب نه تر ځوانۍ پورې ده، په دې وخت کې ناروغه کیږي او مري. ولسکلنه معنی جلا سیم له دغه سرنوشت نه بد شوې ده. جلاسم نو وای دا د زګدنې په وخت کې په دغه میکروب اخته شو او شر مې ونه کړ او وای د دې نقص نو د همدې وایروس سره پیدا شو. د دا هم ویل چې پیغور داسې و موضوع ده چې تنکي ځوانان له درو درملو نه اړوي. ځینې وای د دې په شان خبرې په جنگ کې د قوي مهمات او معنا لري چې دغه وایروس باید د 2013 کال پورې له منځه ولاړ شي. دا وایي سیاسي څېړنې کامیاب شوې دي، مګر د دغه ناروغۍ ټولنیز اړخ ته پوره پاملرنه نه ده شوې او دې زیاته کړه چې د دغه هدف رسیدلو ته یوازې 15 کاله پاتې دي او اوس د ټولنې لپاره د دې وخت رسیدل دی چې غوږ ونیسي.
خالونو تور پزړ پوری نیولې دې نو دامي ډېر دزړ پزور پزړ پوری نیولې خلک بلاوس د خایستونو تماشه لذي او مونږه د پخوانا اور پزړ پوری نیولې حسي ورتوایم د گریوان می لاس واسا نو دغا لیونه می نور پزړ پوری نیولې
امریکا غاک د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو
د ماخستان 9 بجې او 9 صلیخ دقیقېږي. جمهور رئیس فرانسوا اولان په پاریس کې د جمعې پرس په هغو ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړ چې دوه هفتې مخکې د پاریس په مرګانیو حملو کې د وژل شوو او ټپي شوو کسانو په یاد جوړ شوی. پام وکړئ، د خبریال مایکل براون رپورټ ته چې پاریس نه لپاره رالیږلی.
Quentin Boulanger 29 ans.
جمهور رئیس هولند ژمنه وکړه چې د اسلامي دولت یادایش د ډلې په خلاف به جګړه جاري ساتي. د پاریس د بریدونو مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی چې 130 تنه پکې ووژل شول. په وژل شوو کسانو کې د 12 ملکونو اتباع شامل و. د پاریس په ښار کې د پیښې د قربانیانو لپاره د درناوي مراسم په داس حال کې په لاره چول کیږي چې په خپله جمهور رئیس هولند کوښښ کوي د نړۍ مشران دې ته وهڅوي چې د داعش په خلاف خپل همکاري پراخه کړي. خاغلی هولان او د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د همدې تیری پنځمه په ورځ موافقه وکړه چې په سوریه کې باید اسلامي دولت یا داعش او نورو سختري زډلو په حق له استخباراتي او کشفي معلومات شریکوي. دواړو مشرانو وویل چې دغه همکاري هدف د داعش په خلاف د هوایي بمباری او لا ګټورتوب دی. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په دې اړه داسې وویل:
تلکشتو مونږ
ژمنه وکړه چې د تروریستي ډلو د فعالیتونو خلاف به خپله ګډه همکاري نوره هم پراخوو. په دې مو هم موافقه وکړه چې د تروریزم په خلاف به عملیاتي او استخباراتي معلومات شریکوو، او پوځي متخصصین به په ګډه کار کوي چې د غلطیو او تکراري عملیاتو مخه ونیول شي. خغلی پوتین همدارنګ وویل چې روسیا د اسلامي دولت یادایش په اهدافو د بریدونو لپاره د امریکا او فرانسې سره زیاتې همکاري کولو ته چمتو ده، خو د دغو موافقو سره سره فرانسوا هولاند او ولادیمیر پوتین د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د سرنوخت په اړه د نظر اختلاف لري. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا هولاند په دې اړه داسې
وایي:
زه ګومان کوم موږ باید د لاندې اصول مراعت کړو. که چیرته موږ په سوریه کې سیاسي انتقال غواړو، نو پکار ده چې د واک د انتقال په دې وخت کې دی د ملک اجرایه قوت د ملي یووالي یو موقتی حکومت ته وسپارل شي. انتقالي حکومت د اساسي قانون جوړ کړي او بیا د انتخابات وشي. په انتخاباتو کې دې په بهر کې د مشتو سوریایانو په شمول ټول ډلې او فرقې برخه واخلي. د فرانسې نظر دا ده چې بشار الاسد د سوریه پر اتلونکو کې هیڅ ځای نه لري. خو د روسي جمهور رئیس بیا وایي چې د خغلی اسد د سرنوخت پریکړه باید چې د سوریه ولس په خپل وکی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو په مسکو کې د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولان او د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ګډ مطبوعاتي کانفرنس ریپورت واورېده. په عین وخت کې د نړۍ د 190 هیوادونو د دولت او حکومت مشران او رسمي هیئتونه د دوشنبه په ورځ په پاریس کې د چاپیریال د بدلون په اړه غونډه کې ګډون کوي. د غونډې د پیل کېدو نه مخکې په ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د غونډې برخوال به کوښښ وکړي چې د کاربن ډای اکساید د ګاز د خپرېدو د کچې د کمولو په خاطر موافقې ورسېږي. داسې موافقه چې ټول ملکونه به په عملي کولو مکلف وي. خو په پاریس کې د امریکا خبریال هنری ریجول په خپل رالیږلي ریپورت کې وایي چې د دې موافقه په اړه کارپوهان په محتاطانه ډول خوشبین دي. په مکلي ریپورت ته چې زه سلیمان چا به تاسو ته دروورم.
4,700 meters above sea level lies the Tibetan plateau, known as the roof of the world.
The Tibet lwala sathaj da samandar na pa salur zara aw wasawa metro pa irtifa ke prasada da nalai da bam punum ya degi ya khwahari wawre da asia da nemi wache da zinogato sindun lupara da obo iwa muhima sarchina ganal kegi. خو دا وخت د غرونو په لوړو څوکو کې جمع شوی یخ په ډېر سرعت اوبه کیږي. ساینس پوهان په دې نظر دي که په همدې سرعت سره د یخ او واورو اوبه کېدل دوام وکړي، نو د 2050 میلادي کال پورې به په قوي احتمال د ټولو ګلیشرونو یا منجمد شوي یخ درېمه برخه له منځه ولاړه شي، او د چین، هند، پاکستان، بنګلادیش او بوټان په شمول به په آسیا کې د تقریبا 2 میلیارډو یعنی 200,000 میلیونو انسانانو ژوند له غټ خطر سره مخ کی. په چین کې د گرین پیس په نوم د چاپیریال د ساتلو د وی نړیوالې ادارې رضاکارې لی یان په مندرین ژبه وویل: د تیبت په لوړه سطح کې د جمع شوي یخ او واورو اوبه کېدل باید د نړۍ د ټولو حکومتونو د مشرانو لپاره د چاپیریال د بدلون د خطر زنګي. د پاریس په غونډه کې به زیار وستل شي چې له صنعتي فابریکونه د کاربن ډای اکساید د ګاز د خپرېدو د اندازې د کمولو په اړه موافقه حاصله شي چې ټول باید د عملي کولو پابندي. ساینس پوهان وایي چې د ځمکې د ګرمېدو په وجه په نړیواله کچه ګرمي له حده زیاته شوې، او باید کوشش وشي چې د دې پیړۍ تر پای پورې کچه د صنعتي انقلاب د زمانې نه مخکې له 2 درجو سانتیګراډ نه ټیټه وساتل شي. په لندن کې د بهرنۍ پراختیا د مؤسسې غړي میرمن سمیتا ناخدا وای چې دغه هدف ته رسیدل د انسانانو د ژوند د بقا لپاره حتمی او ضروری دی. که دا غونډه دغه هدف ته په رسیدو کې ناکامه شي، نو په نړیواله کچه به چاپیریال باندې ډېره منفي اغیزه ولري. موسمونه او هوا به زرزر بدلیږي، وچکالي او د سیلابونو راوتل به زیاتي، او د انسانانو ورځنی ژوند به ګډوډ شي. ساینس پوهان وایي چې د چاپیریال د بدلون ناوړه او منفي اثار همدا اوس په دې کال کې په ځینو ملکونو کې په سترګو لیدل کیږي. 2015 میلادي کال د بشر په معاصر تاریخ کې تر ټولو ګرم کال ګڼل کیږي، او داسې شواهد موجود دي چې د موسم ګرمېدل د طوفانونو د زیاتېدو سبب کیږي. د د چاپیریال د بدلون په اړه په 2009 میلادي کال کې د ناروې په پایتخت کوپنهاګن کې کومه عالي غونډه وشوه. په هغې کې پرمختللو صنعتي ملکونو ژمنه کړې وه چې له مخ په ودې ملکونو سره به 100 میلیارده ډالره مرسته وکړي چې د چاپیریال د بدلون سره ځانونه عیار کړي او داسې ټیکنالوژي ته وده ورکړي چې د ګرمۍ د زیاتېدو سبب کیږي نه، خو تر اوسه پورې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. میرمن سمیتا ناخدا وایي چې اوس شرایط بدل شوي دي او هر څوک دغې مهم مسئلې ته په ډېر جدي ډول متوجه دي او هیله ده چې دا ځلې به یو موافقه حتما لاسلیک شي.
څو هیوادونو د خپلو مالي ونډو د 2 چنده زیاتولو وعده کړې ده
او دا په خپل ذات کې د تشویق وړ کار دی. په تیرو 2 کلونو کې د صافي ټیکنالوژۍ نه د استفادې کولو ارزښت پورته ختی دی. تر ټولو زیات تاوان یې ځینو هغو ملکونو ته رسولی چې په چټکۍ اقتصاد وده کوي. 2 هفتې مخکې په پاریس کې د مرګانیو حملو له امله د دې عالي غونډې په دوران کې ځینې پروګرامونه فسخه شوي دي او په ټول ښار کې د امنیت د ساتلو په خاطر 8000 اضافي پولیس ګمارل شوي دي.
هنری ریچول فور وی وی نیوز لندن.
اوس په مکه کې د ساعتو مهمو خبرونو ته د ترکیه او روسیې ترمنځ پروندو چې می پورز هم لفظي جګړې ادامه پیدا کړه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان مسکو ته خبرداري ورکړي چې د اور سره د لوبي نه کوي. د ترکیه په شمال ختیځ کې د بیبورد په ښار کې اردوغان روسیا په دې تورن کړه چې د اسلامي دولت سره د مبارزې په پلمه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د مخالفینو په پنشه کولو سره د اور سره لوبي کوي. روسیې د 3 شنبې د پیښ وروسته چې ترکیه د روسیې یو جټ الوتکه وویشتله او راوایه چوله په قهر سره غبرګون څرګند کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو خبرداری ورکړي. د نایجیریا په دویم ستر ښار کانو کې په یو ځانمرګ حمله کې لږ تر لږه 20 کسه وژل سوي او په لسګونو ترنه نور ټپیان سوي دي. چارواکي وایي چې یو ځانمرګ برید کوونکي د شیعه مسلمانانو په یو مارش کې ځان ته انفجار ورکړ او زیات شمېر خلک یې وژل او ټپیان یې کړل. د امریکا د کولورادو د ایالت کولورادو سپرینګ په ښار کې پولیسو هغه کس نیولې دي چې د پلان پارنټهود په نامه په یو روغتیایي مرکز کې برید وکړي. پولیسو ویلي دي چې په برید کې د پولیسو 4 افسران او ځینې ملکیان چې شمېر یې نامعلوم دی ټپیان سوي دي. په امریکا کې د سوریې د مهاجرو د منلو طرفدارانو خپل کمپاین ته زور ورکړی دی. دوی غواړي چې په امریکا کې د دغو مهاجرو د میشتولو لپاره د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. یو نوې سروې ښیي چې د امریکا تر نیمایي ډېر خلک د سوریې د مهاجرینو د قبلولو سره مخالفت کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې په 2018 کال کې به لږ تر لږه 10000 سوریي مهاجر په امریکا کې ومني. اسرائیل ویلي دي چې د یوې نړیوالې ماسې لپاره به په دوبۍ کې د خپل ډیپلوماتیک ماموریت دفتر پرانیزي. دا به لومړی ځل وي چې د اسرائیل یو دفتر به په اماراتو کې پرانیستل کیږي. د امریکا د شیکاګو د ښار په مرکزي برخه کې په سلګونو مظاهره کوونکو د مغازو لارې او سړکونه بند کړي دي چې د هغه تورپوستي د قضیې په هکله احتجاج وکړي چې پروسه ښکال یو سپین پوستي پولیس وویشتي او ویې وژي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نن په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 43 او ټیټه منفی 4 درجه اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 0. اسد آباد کې تودوخې لوړه درجه 21.9 درجه. په هرات کې تودوخې لوړه درجه 14.0. په فیض آباد کې تودوخې لوړه درجه 21.9. په غزنی کې تودوخې لوړه درجه 10.0. په خوست کې تودوخې لوړه درجه 14.2 درجه. د سنجرات په سفر کې شوې ډېرو محترم اورېدونکو زموږ د هم نیمساعته پښتو خپرونه په فیسبوک کې پای ته رسېږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خپرونه شروع کیږي. موږ به د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو. ورځ مو په خیر.